دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اردوونکو دا د امریکا شغ واشنگتن سټوډیو دا ز خلیل خانم پام وکړئ دې سات خبرونه ته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې د ایران د مهم پوځي کمانډان قاسم سلیمانی د وژل کېدو پر سر د واشنگتن او تهران ترمنځ تقابل به د افغانستان پر سوله هم اغیز ولري. کابلوف ویلي چې ایران به په سیمه کې او افغانستان کې لامکاري لاس واخلي، خو افغان دولت وایي چې له ایران څخه په دې اړه کوم رسمي دریځ یا پیغام نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد امریکا جغته داسې وویل.
جواد ماب جمهور رئیس ټلیفوني خبرې د ایران د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس سره مشته د دې اطمینان راکوي چې ایران به افغانستان د سولې بهیر سره مساعد نقش ولوبوي.
طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو هوکړې ته منتظر دی. دغه سرچینې دا هم ویلي چې د طالبانو سیاسي پلاوی به په نږدې ورځو کې د توافقنامې لپاره د دغې ډلې د مشر لیکلی تایید هم ترلاسه کړي. د سوریې دولتي رسنۍ د پوځ له مقاماتو له کوله راپور ورکړی دی چې د هیواد فضایي دفاعي سیستم د اسرایلو د خوا په یوې پوځي قرارګاه د برید مخې نیولي. دغه چارواکي ویلي چې د برید هدف د هومس په ایالت کې یو پوځي قرارګاه او ویلي دي چې توغندیو برید ډیر زیات تاوان نه دی رسولی او زیاتره توغندۍ د هدفه ډیر لیرې پریوتې دي. اسرایلو سمدستي په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. اسرایلو له تیرو څو کلونو راهیسې په سوریه کې لسګونه هوایي بریدونه کړي دي او ډیر کم یې په دې اړه تبصره کړې ده چې څه هدف ګرځوي. خو داسې باور کېږي چې اسرایل زیاتره ایراني او د حزب الله ډلې ځواکونه په نښه کوي چې د سوریې د حکومت ملاتړ د اپوزیشن د ځواکونو سره جنګیږي. د سودان انتقالي حکومت صدر اعظم خپل هیواد ور ډاډ ورکړی دی چې په هیواد کې د پوځ کې دننه د وی ډلې بغاوت ناکامه کړی دی. د سودان د استخباراتو ادارې ویل دي چې ځینې پوځي افسران له دې کابل هوایي ډزې کړي دي چې خپل اعتراض څرګند کړي چې ویل یې معاش یې ناکافي دی او اقتصادي بخشش دي سم ورکړل سي. د ټویټر په یو پیغام کې لیکل شوی دی چې شخړه هغه وخت راپور شو چې د انتقالي دورې حکومت د هیواد امنیتي ارګانونو کې ځینې بدلونونه راوستل. تیر کال د اپریل په میاشت کې د جمهور رئیس عمر بشیر د حکومت پر ضد اعتراضونه وسول او هغه د واک لري کړ او د پوځ او ملکی کسانو په ګډه یو حکومت جوړ کړ او ژمنه کړې ده چې په راتلونکو درو کلونو کې به انتخابات کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د پراخو لاریونونو پر مهال د وشتل سوي اوکراینی الوتکې په اړه له ځانګړي محکمې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د شنبې په ورځ د ایران په ګڼو ښارونو کې پراخ لاریونونه سوي دي. دا وروسته له هغه چې ایران اعلان وکړ چې اوکراینی الوتکه دوی وشتلې ده او په وروستۍ کې سپاره ټول کسان وژل شول. د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاړو وروسته له هغه د ځانګړي محکمې غوښتنه وکړه چې د رپورټونو له مخې په تیرو درې ورځو کې په زرګونو ایرانیانو د دې پیښې خلاف اعتراضونه شروع کړل. ولسمشر روحاني ملت ته په وینا کې وویل کله چې خبر شو مسافرونکو الوتکه وشتل شوې نو سمدستي مسؤولینو ته وویل چې ولس خبر کړي. د ایران د وروستیو حکومت ضد مظاهرو د ځپلو رپورټونه هم خپره شوي دي، خو د ایران دولتي رسنۍ د تهران د امنیه کمانډان حسین رحیمی له کوله ویلي چې امنیتي ځواکونو په مظاهره کوونکو ډزې نه دي کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د ترامپ حکومت په سیمه کې د امریکا د متحدینو غواړي چې د ولسمشر ترامپ سره همغږي شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بیان خبریالانو ته ویل چې د ایران د مظاهرو په مهال په اعتراض کوونکو د ډزو رپورټونه په ښکاره د اندېښنې وړ دي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
او په پاکستان او افغانستان کې د سخت یخنۍ موسم له وجې داویا څخه زیات کسان مړ دي. په پاکستان کې له طبیعي آفاتو سره د مبارزې چارواکي وایي چې په دې هیواد کې له تیرو څو ورځو راهیسې پرله پسې واورو او بارانونو لسګونه کسان مړ کړي او ټپیان کړي دي. پاکستاني رسنۍ دغه ادارې د چارواکو په حواله وایي چې په ټول پاکستان کې وروستیو واورو او بارانونو لږ تر لږه 55 کسان وژلي او په ګڼو سیمو کې ورځنی ژوند ډیر سخت اغیزمن کړی دی. واورو اور بارانونو د پاکستان بلوچستان صوبه او د آزاد کشمیر سیمه د ټولو زیاته ځپلې ده. په بلوچستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې چارواکي رسنیو ته ویل دي چې په دغه صوبه کې واورو بارانونو او سختې تودوخو له وجې 1 کسان وژل شوي دي. دغه راز په افغانستان کې د بیړنۍ پیښو ادارې تایید کړی ده چې 13 شپه 15 کسان مړ شوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ په واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی پرون د سې شنبې په ورځ ژمنه وکړه چې د اوکراینی مسافر وړونکو الوتکې د ویشتلو مسؤلین به مجازات کړي. روحانی دغه پېښه چې پکې یو سلو شپږ او یا کسان ووژل شول یو نه بخښونکې تیروتنه وبلله. په دې اړه نور تفصیل د برېښنا عمر خیل څخه واوري.
د ایران حکومت د اوکراینی الوتکې د راغورځېدو په اړه وروسته لاغه د ځانګړې محکمې غوښتنه وکړه چې د راپورونو له مخې په تیرو درې ورځو کې په زرګونه ایرانیان د دې پېښې په تړاو په اعتراض لاس پورې کړ.
قوه قضاییه
باید د یو جګپوړي قاضي او پولیسګونو متخصصینو سره یو ځانګړې محکمه جوړه کړي. دا عادي قضیه نه ده، ټول نړۍ به د دې محکمې څارنه کوي.
ولسمشر روحانی ملت ته په وینا کې ویل کله چې خبر شو مسافر وړونکو الوتکه ویشتل شوې نو سمدستي مسؤلینو ته ویل چې ولس خبر کړي.
حادثه‌ای که من فکر میکنم در تا
یو ډیره ترخه پیښه ده او د خلکو لپاره دا ډیره سخته ده چې زړونه یې ومني. حتی که الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله غورځېدلې هم وي، بیا یې هم زغمل یې ګران دي. او کله چې تایید شوه چې دا یوه انساني تېروتنه وه، د ولس غم یې څو چنده زیات کړ.
ایرانیانو پرون دوشنبه د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره د حکومت ضد لاریون وکړ. په یو شمېر ویډیوګانو کې د اسفان د ټکنالوژۍ د پوهنتون محصلین هم د اعتراضونو په حال کې ښکاري.
موږ شفافیت غواړو. دا هیواد له کلونو راهیسې د شفافیت د نشتون نه کړیږي. دوی له کلونو راهیسې موږ ته درواغ ویلي دي. موږ سره یې د خره په څیر چلند کړی.
یو بل محصل د هیواد مذهبي مشران د ایران د نخبه پوهانو او عالمانو پر وژلو تورن کړ. په راغورځول شوي الوتکه کې لسګونه ایرانی محصلین ناست وو.
زموږ تعلیم یافته او پوهان د تل لپاره له هیواده وتل چې دوی په الوتکه کې ووژل. که دا یوه نړیواله الوتکه نه وای، دوی به موږ ته هیڅکله خبر نه و راکړ.
په ایران کې د وروستیو حکومت ضد مظاهرو د ځپلو راپورونه هم خپاره شوي دي. خو د ایران دولتي رسنۍ د تهران د امنیه قمندان حسین رحیمي له قوله ویلي چې امنیتي ځواکونو په مظاهره کوونکو ډزې نه دي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي د ترامپ حکومت په سیمه کې د امریکا له متحدینو غواړي چې د ولسمشر ترامپ سره همغږي شي.
They won't all say so publicly.
تاسو ګورئ چې د ایران ولس خطر په ځان منلی او واټونو ته راوتلې دي. هغوی د جنرال سلیمانی انځورونه تیرې کوي او شعار ورکوي چې سلیمانی قاتل دی. ولس پوهیږي چې هغه د دوی د ځپلو یو مهم طرح و.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي خبریالانو ته وویل چې د ایران د مظاهرو پر مهال په اعتراض کوونکو د ډزو راپورونه په ښکاره ډول د اندېښنې وړ دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
پاکستان د چین د حکومت د میلیارډو ډالرو په همکارۍ سره د ګوادر بندرې ښار پرانیستی دی او افغانستان ته د تجارتي مالونو ترانزیت پیل سوی دی. د ایاز ګل رپورټ نظرانه یوسف زی تاسته لولی.
پاکستان کې چارواکي وایي چې د سیشن بی پورز د افغانستان لپاره د مالونو د رسولو کانټینری ګوادر ته راورسېدلی. دغه کانټینری به د چمن افغانستان ته د مالونو لومړۍ لړۍ پیل کړي. کابل د خپل نړیوال تجارت لپاره د پاکستان د کراچۍ په بندر زیاتره اتکا کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په اړه دوه اړخیزه تړون شوی دی چې د دغې په اساس دغه ډول معاملې ترسره کیږي. د چین یوې لوی اقتصادي سی پیک د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دلیس پروژه د یو کمربند یو لار برخه ده. دغه پروژه د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ پروژه وه. دا پروژه د ریخمو تاریخي لار چې چین به د مرکزي جنوبي اسیا او د اروپا سره ونښلوي د اثري بڼه ورکوي. د یوې اندازې سره سم چین په دغه پروژه 15 اویا میلیارد ډالر مصرفوي. په اسلام آباد کې د چین سفارت په یوې اعلامیه کې د افغانستان د لومړي ترانزیت په اړه وویل چې سی پیک په سیمه کې د اقتصادي پرمختیا لارې خلاصوي او د ملکونو ترمنځ تجارتي اړیکې قوي کوي. په اسلام آباد کې چارواکي وایي چې د افغانستان د تجارت شاوخوا 80% د پاکستان د لارې کیږي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اوس وخت زیاتره تجارت د تورخم د لارې کیږي. خو داسې ویل کیږي چې د ګوادر د بندر د لارې د ترانزیت د پیلیدینو وروسته به د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت لا زیات شي. چین او پاکستان وایي چې هغوی غواړي افغانستان ته هم دغه پروژه یعنی سی پیک وغځولی شي، خو چې کله په افغانستان کې د امنیت حالت یو څه سم شي. چین په وروستیو کې کوشش کړو چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم تشنج دی هغه کم شي او دواړه ملکونه د یو بل سره تجارتي اړیکې پراخې کړي او د سیمې د امنیت د ښه کولو لپاره همکاري وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د مهاجرو لپاره بین المللي سازمان یا IOM وایي چې څه باندې 1000 مهاجر په تیرو 2 هفتو کې په لیبیا کې د تاوتریخوالي له پراختیا او د بشري وضع د خرابېدو څخه د لیبیا ساحلي سیمو ته ورستانه سوي وه او ناوړه مرکزونو ته واستول سول. د امریکا ژغ خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا رپورټ را لېږلې دی.
د مهاجرو لپاره بین المللي سازمان وایي د لیبیا په پایتخت طرابلس کې حکومتي قواوو او د هغې مشر خلیفه حفتر وفادارو قواوو ترمنځ د مهاجرو ناڅاپه بهیر رامات کړ. د IOM نطاقه صفا مسیحلي وایي اکثره مهاجر چې د مدیترانې د سمندرګي نه ایتالیا ته تختی د لویدیزی او مرکزی افریقا دی. دا وای په هغه مهاجرو کې چې په سمندرګي کې تعقیب شوی دی 136 خزی او 15 اته ماشومان دي او لیبیا ته بیرته ستان شوی دي. مسیحلی وای
The majority of those people departing or fleeing violence and abuse in Libya have been actually returned to the very city that is now witnessing some of the heaviest clashes.
Most اکثر دغه خلک په لیبیا کې د ناوړه وزنه تختی یا ورنه ځانونه بچکوي. واقعا عین خارته بیرته راځي چې اوس د سختو جنگونو شاهد دی. د لیبیا ساحلي ساتونکو اکثر دغه راستان شوی خلک نه بی، لیکن یو راستون شبه کست شنبه په ورځ یوې تجارتي کشتۍ زیاته ورسو. بین المللي ادارو په لیبیا کې هغه شرایط محکوم کړل چې مهاجر پکې ساتل کیږي. IOM ملګرو ملتونو او نورو د سرغړونو لا درکه کېدو، شکنجه ورکولو، بې فتح کولو، د تاوتریخوالي او محرومیت د نورو ډولونو اسناد برابر کړي دي. د جنوري د لومړۍ نیټې نه را په دیخوا د مهاجرو ناڅاپه پرواز د هغه حالت سره فرق کوي چې تیر کال په عین موده کې وو. IOM وای په هغه وخت کې ساحلي ساتونکو 23 مړي پیدا کړي وو او هیڅ مهاجر لیبیا ته نه راستون شوی. مسیحلي انوای د مدیترانې په سمندرګي کې محدوده څیړنه او د ژغورنې قابلیت په نظر کې نیولو سره وسانی او ناڅاپه روانېدل په خاصه توګه خطرناک دي. د امریکا غږ ته وویل په طرابلس او شاوخوا سیمو کې ټول ملکیان له مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوال نه په خطر کې دي. مسیحلي بیا وایي
Out of these civilians, there are at least 110,000 migrants in urban areas and up to 4,000 people in detention. The security situation is impacting the lives of all civilians.
له دغه ملکانو لکتر لګای ول زر مهاجر په خارسیمو کې او تر 4000 کسانو پورې په توقيف کې دي. امنیتي حالات د مهاجرو په شمول په خاصه توګه د هغو کسانو چې په توقيف کې دي ټولو ملکانو په ژوند باندې تاثیر کوي. IOM غواړي د لیبیا د توقيف کولو سیستم باید له منځه ولاړ شي او مهاجر په منظم ډول خوشی کړی شي. دغه سازمان وایي د زورګونو نارینه او ښځو او ماشومانو چې په غیر انساني شرایطو کې ساتل کیږي ژوند باید وژغورل شي او د دوی د کړاوونو د لرې کولو چاره باید وشي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. په عراق کې د امریکا د هوایي قواوو په یوې حمله کې د ایران د یوه لوړ رتبه قومندان د وژل کېدو څخه وروسته د امریکا او د عراق ترمنځ تشنج زیات شوی دی. د امریکا ژغ خبريال په دې باره کې دا رپورت را لېږلې دي.
د ایران د دغه لوړ رتبه قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدل نو وروستو په بغداد کې د شورا ډیرو شیا استازو د عراق نه د امریکا عسکرو د ایستلو په باب رایه ورکړې او په دې برسیره په عراق کې احتجاج کوونکو هم دې ته ورته غوښتنه کړې ده. دغه احتجاج کوونکي وایي چې دوی د ایران او د امریکا ترمنځ راګیر شوي دي چې البته هغوی له دې نه ډېر زیات خسته شوي هم دي. په امریکا کې د اتلانتیک د شورا د تحقیقاتي مرکز یو غړی عباس خادم وایي چې د عراق حکومت د خپلې خاورې نه د امریکایي عسکرو د ایستلو سره علاقه نه لري، مګر د عراق په حکومت باندې د ایران او د عراق په خاوره کې د ایران د طرفدارانو چې زیاتې وسله والې ډلې دي فشار زیات شوی دی چې امریکایي قواوې د عراق نه وباسي. په عراق کې دغه وسله والې ډلې د عراق د امنیتي قواوو د قوماندانانو د اوامر اطاعت هم نه کوي، بلکې راسن د عراق د صدر اعظم د اوامر اطاعت کوي. په اردن کې یو سیاسي مبصر وسام آل شریف هم د خادم سره په یو فکر کې دی. هغه وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې امریکا نه غواړي چې د عراق نه په اسانۍ د ایران له خطره ووځي، او هم که امریکا د عراق نه ووځي نو دا به سعودي عربستان او د خلیج د سیمې نورو ملکونو ته داسې یو ښکاره پیغام وي چې که چیرې دغه ملکونه په امریکا اتکا ونه کړی شي نو دغه ملکونه به بیا روسیې او چین ته مخ ور وړي. که چیرې امریکا خپل عسکر د عراق نه راوباسي نو دا به هلته د قوا په توازن کې هم ډېره غټه خلا رامنځته کړي. ښاغلی خادم وایي چې دواړه خواوې دې ته ضرورت لري چې د موجوده تاوتریخوالي د لرې کولو دپاره څه وخت پیدا کاندي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. اوربان د لیبیا د سولې د موافقه لپاره هیلې پیدا کړې دي، په داسې حال کې چې ترکیه د عسکرو د ځای په ځای کولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. خبریال هنری ریجول په دې باره کې له لندن څخه دا راپور لیږلی دی.
روسیا وایي په لیبیا کې د اوربان په ارتباط د ماسکو په خبرو کې پرمختګ شوی دی، مګر دغه موافقه لا تر اوسه د مخالفو قواو ترمن نه ده لاسلیک شوی. روسیا چې د هیواد په ختیځ کې د قوي خلیفه هفتر ملاتړ کوي، روسیې مرسته وکړه چې د ترکیې سره اوربند وکړي چې پلان لري عسکر ځای په ځای کړي. د هفتر د رقیب دفاع یعنی په ترابلس کې د حکومت دفاع وکړي چې ملګري ملتونه ملاتړ کوي. ډیر خارجي قدرتونه په دغه جنجال کې دخیل دي او د دې خطر شته دی چې دغه مداخله منفي نتیجه ورکړي. د لیبیا اختلاف په خپل ځای دی. رقیبه ادارې په وسلو خسمباله ده او د هر یو تر شا خارجي قدرتونه ولاړ دي. د خلیفه هفتر قواوې په ختیس کې د سیرت په خار باندې منګولي خخې کړې دي چې دوی یو هفته په خواني ولیدل. د تیر اپریل په میاشت کې په ترابلس کې د صدر اعظم فیاض سراج په مشرۍ د دیره حکومت چې ملګري ملتونه ملاتړ کوي حمله وکړه، مګر د سولې لپاره نوې هیلې پیدا شوې دي. دواړه خواوو په اوربان موافقه وکړه چې د شنبې په ورځ پیل کېږي. د انقری مداخله سمایزه تفوق دی او د بین المللي ستونزې د ډلې څارونکې کلودیا غازینی امریکا غږ ته وویل
They want to, of course, avoid a full triumphant march in of Haftar and his forces into Tripoli and a political
البته دوی غواړي په ترابلس باندې د هفتر او د قواو د بشپړ مارش او د داسې سیاسي انتظام مخاوني شي چې په بشپړ توګه به د هفتر په پلوي وي، چې په بل عبارت د مصر، امارات او د سعودي عربستان په پلوي به وي چې انقره ورسره له پخوانه مشکل روابط لري. غازنی وایي ترکیه دا هیله هم لري چې د ترابلس د حکومت سره موافقه وکړي چې راپورټونه وایي د مدیترانی په سمندرګي کې د کشتۍ چلونې سرحدونه معلوم کړي. غازنی بیا وایي
which Turkey hopes to use to foil attempts by Egypt, Israel, Cyprus.
ترکیه هله لري چې د مصر، اسرائیل، قبرص او یونان کوششونه شنډ کړي چې غواړي له ختیځ مدیترانه نه غاز اروپا ته صادر کړي. د هفتر قواوو د انقره مداخله وغندله، ځکه وایي دا د اشغال معنا لري. غازنی وایي د دې خطر شته چې د ترکیې مداخله به د سولې احتمال کم کړي. غازنی بیا وایي
whereby Turkey offers support to the Tripoli-based government, and this actually enables the Tripoli-based government and the Malta.
په دې وسیله سره ترکیه د طرابلس حکومت ته د مرستې پیشنهاد کړی دی او واقعا د طرابلس حکومت او د دې په شاوخوا کې نظامی او سیاسي شخصیتونه په دې قادره کړي چې د نه روغې جوړې سخت دریځ غوره کړي، خبرې یا به ورمند رد کړي. دا ښکاري چې د اوس لپاره اوربند ټینګ دی. روسي، ترکیې او د لیبیا د دواړو خواوو د ډلو چارواکو د دوشنبې په ورځ په ماسکو کې غونډه وکړه او برلین پلانونه اعلان کړل چې د روانې میاشتې په آخر کې به د لیبیا د سولې د کانفرانس کوربه وي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د دوشنبې په ورځ ټینګار وکړ چې د ده د مداخلې هدف د حل یقیني کول دي.
Ve Berlin'de de yapılacak çalışmayla inşallah bu işi sağlam bir düzenle.
Urdoğan inşallah mungba pa Berlin ki de urban ting bunsut ki du. Pa 2018 kal ki de Dagarman Muammar Gaddafi de raparzawul na rapade khwa pa Libya ki sola sangta shiwa. Pa das hal ki de daga janjal de hal pa lur ko shuna rawan de. چارون کې د خطر خبرداري ورکوي چې زیاته خارجي مداخله به د اختلافات نور قوی کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د افغانستان د پوهنی وزارت په پام کې لري چې ښوونکو او د وزارت مامورینو ته د معاشونو د ورکولو سیستم برېښنایي کړي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا اوس مهال 40% ښوونکي او د وزارت مامورین خپل معاشونه د برېښنایي سیستم له لارې ترلاسه کوي، خو د افغانستان د ښوونکو ټولنه دا سیستم اغېزمن نه ګڼي او وایي چې په لیرو پرتو سیمو کې د بانکي څانګو د نشتوالي له امله ښوونکي د معاشونو د ترلاسه کولو پر وخت له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په دې باره کې له کابله د امریکا ژغ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ واوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نوزت امریکا غږ ته وویل چې د دغه وزارت په مالي چارو کې د شفافیت راوستلو، د اخاذیو د مخنیوي، د پوهنې وزارت منصوبینو ته پر وخت د معاشونو د ورکولو او د هغوی د ذهني آرامتیا په خاطر په ټول افغانستان کې د پوهنې وزارت کارکوونکو او ښوونکو ته د معاشونو د ورکولو سیستم برېښنایي کیږي. د اغلې نوزت پر وینا د پوهنې وزارت د ښوونکو او مامورینو د معاش ورکولو د سیستم پر برېښنایي کولو له مخکې کار پیل کړی و او تر اوسه 40% ښوونکي او د پوهنې وزارت کارکوونکي تر پوښښ لاندې راوستي دي.
د پوهنې وزارت 40% مالی ورکړې د برېښنایي سیستمونو لخوا ترسره کیږي. د دې جملې څخه موږ 18% د ښوونکو او کارکوونکو معاشونه د بانکي سیستمونو له لارې او همدارنګه 8% د ښوونکو او مامورینو معاشونه د هیواد د سلور سروې خلصوالیو په کچه د موبایل منی له لارې ترسره کیږي.
اغلی نوزت ویل چې د 13 ولایتونو په 103 ولسوالیو کې د ناامنیو او تخنیکی ستونزو له امله د پوهنې وزارت منصوبینو ته په دودیز ډول د معتمدینو لخوا معاش ورکول کیږي. د برېښنایي سیستم له لارې د ښوونکو معاشونه په نوي کابل بانک کې د هغوی بانکي حساب ته استول کیږي او یا هم د موبایل یا ایم پیسا له لارې ورته حواله کیږي چې دا خدمات په لویو ښارونو کې د لاسرسي وړ دي، خو په لرې پرتو سیمو کې بیا ښوونکي ورته په اسانه لاسرسی نه لري. د افغانستان د ښوونکو ټولنې مشر فضل احمد فضل امریکا غږ ته وویل چې د اکثرو ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې ښوونکي له دغه سیستم څخه شکایت لري او وایي چې په ولسوالیو کې د کابل بانک د څانګو د نشتوالي او د حوالي صرفانو سره د پیسو د کموالي له امله ښوونکي د ماشونو د ترلاسه کولو پر وخت له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي.
بانکي سیستم دا وشي خزه، خو بانکي سیستم په دې شرط چې ځایونه کې چې ضرور هلته نمایندګۍ د کابل بانک موجود وي، نو داسې نه چې ولایت په مرکز کې کابل بانک نمایندګي ولري او دغه ولایت بعضې ولایت ولسوالیانې ډېرې لرې دي، نو چې ټول ولسوالیان نه معلمین راشي مرکز ته، نو مرکز نه بیا په هغو ورځ دوی وکړی شي که وټکړی شي معاش واخلي بیا شپه پاتې شي هلته، نو دا یو چلنج دی، یو مشکل دی معلمینو دپاره.
ښاغلی فضل زیاته کړه چې په دې اړه څو ځل د پوهنې وزارت او د کابل بانک له چارواکو سره غږېدلی خو ستونزه لا په خپل ځای پاتې ده. هغه وویل که د پوهنې وزارت له یو شمېر نورو خصوصي بانکونو سره هم د ښوونکو د ماشونو د ورکولو تړون وکړي، ښوونکي به په خپلو اړوندو ولسوالیو کې په اسانه او شفافه توګه خپل معاش ته لاسرسی ولري. دا ستونزه مو د افغانستان د ولسي جرګې د دیني، فرهنګي، پوهنې او د لوړو زده کړو د چارو له کمیسیون سره شریکه کړه. د دغه کمیسیون یو غړي عبدالقادر قلاتوال امریکا غا تول
پراتون کې اونې کې به منګ دې په هنه وزارت چارواکو ته بلنه ورکو خاصتا غ مسؤل بحث مسؤلین چې اوغه ته بده بلنه ورته ورکو چې په دې اعتبار باندې موږ ته وضاحت راتره کی او په عین وخت کې ستاسو د لارې نظمن پیغام پروګرام جوړ ودوالو او په دنګړې ډول محترم خونکو ته دادی چې کدوی د هیواد په هر ګوښه کې نارکله د ستونزو سره مخامخ کیږي کېدای شي چې د ولسی جرګې د پوهنې د کمیسیون په ادرس
خاغلی قلاتوال د کابل خار له خونکو څخه چې پر وینا یې ولسی جرګې ته په اسانه لاسرسی لري وغوښتل چې راتلونکي اونۍ ولسی جرګې ته مراجعه وکړي. هغه زیاته کړه چې د خونکو په حضور کې به د پوهنې وزارت چارواکي احضار کړي او د هغوی د ماشونو ستونزو ته به د حل لار پیدا کړي. دا مهال د افغانستان د پوهنې په سکتور کې 233,000 تنه په دندو بوخت دي چې له دې شمېرې 213,000 یې ښوونکي دي. د پوهنې وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال شاوخوا 115,000 او 280 ښوونکو او مامورینو ته د برېښنایي سیستم له لارې ماشونه ورکول کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو ریدونکو، په افغانستان کې اوس هم ځینې خلک داسې ذهنیت لري چې د واکسینونو په استعمال باندې منفي حساسیت لري. د غزنی ولایت اوسیدونکو د مختلفو واکسینونو په استعمال سره علاقه شودلې او په دې سره د دې ولایت ډاکټرانو خوشبيني شودلې ده. د غزنی د ولایت اوسیدونکو وایي چې ډېر واکسین د دې ولایت په روغتیايي مرکزونو کې نه پیدا کیږي او د دې سیم خلک د جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د تیرو کلونو په پرتله د واکسینو د استعمال په ګټو پوهاوی دوه چنده زیات شوی. د غزنی په ولایت کې هر اونۍ نږدې د 2000 څخه زیاتې میندې او ماشومان د مختلفو واکسینونو د استعمال لپاره د دې ولایت روغتونونو ته مراجعه کوي. د واکسین د څنګ مشره شبنم بیات وایي
خانم زیاتر خودشان هم سر واکسین سینا بغل تاکید میکنن که بر طفل واکسین سینا بغل بزن که زمستان زیاد سینا بغل میشه. یا واکسن پنتا که پنج گانه است که بر پنج مریضی بر طفل معافیت میده، دیفتری، سردی سیا، تیتانوس، سیا سرفه.
د ماشومانو او امیندوارو شوزو سربیره د غزنی ولایت په روغتون کې یوازې د سپی د چیچلو د پاره واکسین سته. په پخوانیو وختونو کې کله به چې یو څوک سپی وچیچل نو به یې د یونانی بوټو او تعویزونو څخه کار اخیستی او ځینې خلک به د علاج لپاره مجبوره وه چې په ډیر قیمت سره نورو ملکونو ته سفر وکي. د غزنی ولایت اوسیدونکي غلام حیدر او بشیر الله وایي
سگ گزیده دیگه
جدا از کودکان و زنان حامله شفاخانه ولایتی غزنی فقط برای سگ گزیدگی واکسین دارد.
د غزنی دروختن مسئولین وایي چې دوی کوشش کوي چې د خلکو د زیات مصرف د مخنیوي لپاره ضروري واکسین چمتو کړي تر څو د خلکو ستونزې حل سي. د غزنی دروختن رئیس باز محمد همت وایي
در دیگه بخشا پردن واکسین هپاتیت بی و سی یا زردی سیا که بسیار چیز مهم و ضروری است و واقعات شان هم زیاد است که متاسفانه تالی نداریم. اول سر این موضوع کار ادامه داره، امید که در آینده این مشکل هم حل شود.
اکثر دکتران په دې نظر دي چې په روغتون کې موجوده واکسین د زیاتو ناروغیو مخه نیولی او خلک یې د مرګ څخه ژغورلی دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د پکتیکا اوسیدونکو د خوست پکتیکا سړک په اساسي توګه د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د دوی په وینا له دې کبله چې دغه لاره کنډو کپر ده په اردو کې زیاتې ستونزې ګالي. پدې اړه پام وکړئ د آشنا رادیو د خبريال ابراهيم رحيمي رپورت ده.
د پکتیکا هغه ولسوالۍ چې خوست نږدې پرتې ده او ټول کاروبار یې له خوست ولایت سره تړلې اوسیدونکو له دولت غو اساسي توګه ورغوي. د پکتیکا د زیړو ولسوالۍ اوسیدونکو محمد ایاز وایي چې دغه دوه ولایتونو ترمنځ غزیدلې لارې ډېره خرابه او کند کپر ده. د د په وینا له همدې کبل اسپرلې دی یاد لارې په اوګدو کې غنې ستونزې غالي
شپا غنټه مزال دای کچا روډ او په وخت وته ایم نشي په د پلیار کې زړې کې ولسوالې دغه شپې چې پروشم او پښتنر نه کو وی چې چی شي کوي مکت روډی نه نشتا خام روډ دی مکمل هغه په لګاډ کې شي وځي دغه سپره نه مک چینې نه ورته وته دی په نه کوم دی مک دی
نو مې وخان دی د پکتیکا د ورګون ولسوالې اوسیدونکو ایم د خلک کیرینه دی خپل شخصي کیرینه دی چوک مریضون درسي او ولته ډاکټرونه لري دلته په خیس کې یالګ ډاکټرونه خدي دي پر خلک درې می
بلار چې د خوست د سپره او د پکتیکا د زړو ولسوالې څخه تیریږي مجموع تر 100 کیلومتر زیات اوګدواله لري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت